پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه دراورو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل لږ وروسته وړاندې کیږي. په غور ولایت کې د دوو ښځو په ګډون و کسان د یوه فلاین کوچ موټر د اوښتو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د غور لپاره د طالبانو ویندوی عبدالواحد حماس وایي پیښه پرون مازیګر په شهرک ولسوالۍ کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتون ته لېږدول شوي دي. هغه د پیښه علت د سړک خرابوالی وباله. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایۍ کې د بم چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایۍ کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچستان او بلتون غوښتون کې ډلې ته په اشاره ویلي چې دا چاودنه د دولت ضد عناصرو کړې ده. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې د بلوچستانو بلتون غوښتونکو ډلو د دغسې حملو مسؤلیت په غاړه اخیست. د فوټبال د نړیوال جام په دوام کې سبانه بل ورځ څلور غوره لوبډلې ارجنټاین او کرویشیا او دغه راس فرانسه او مراکش په نیمه پای لوبه کې د سیالۍ ډګر ته راوځي. تېره شپه په یوه په زړه پورې لوبه کې مراکش پرتګال ته ماته ورکړه او په لومړي ځل دغه افریقایي هیواد نیمه پای لوبې ته ووت. تېره شپه فرانسې هم انګلستان ته په ماتې ورکولو څلورو غوره ټیمونو ته لاره ومونده. او د کوربا استرالیا او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولۍ په موخه پیل شوې لوبلړۍ استرالیا وګټله. په دغه لوبلړۍ کې یوازې دوه ټیسټ لوبې شاملې وې چې دواړه کوربا استرالیا وګټلې. دویمه ټیسټ لوبه چې د دسمبر میاشتې په اتمه نیټه پیل شوې وه د 419 منډو په توپیر استرالیا بری پکې خپل کړ. استرالیا په دوه پاڼیو کې په ترتیب 501.9 نیوی منډې وکړې، خو دواړه ځلې ټول لوبغاړي ونه سوځېدل. ویست انډیز بیا په ځواب کې ښه توپ وهنه ونه کړه. په لومړۍ پاڼۍ کې په 214 او په دویمه کې د 401 نیوی ټارګټ یا هدف په تعقیب یوازې 8 منډې وکړې. د استرالیا په توپ وهونکو کې تریویوس هیت او مارنز لیبی شاهد سلیزی جوړ کړې. په دې لوبلړۍ کې د استرالیا لوبغاړی لیبی شاهد د درې سلیزو پر مټ ټول ټال 502 منډې وکړې او غوره لوبغاړی ونومول شو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د زموږ د ویب پاڼې له لارې هم اوریدای شئ او هم مو مطالب لوستلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د روانې خپرونې په دوام کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره په هر راست عمل کې باید بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په کابل کې یو شمېر رضاکار او ځوانانو د ژمي له سړې هوا د خلکو د ژغورلو لپاره کمپاین پیل کړی. هغو نجونو ته د 12 ازموینه څنګه وه چې یو کال په کور ناستې وې او په نړۍ کې د کرسمس لپاره تیاریانې نیول کېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي وایي افغان جونیا او شزي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له بي دفاع محدودیتونو سره مخامخ دي. توماس ویست نن په خپل ټویټر پاڼه کې لري له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وای افغان جونی او خزی په زده کړو، کار، سفر او سیاست کې له بې دفاع محدودیتونو سره مخ دي. ویسټ دا خبره د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. هغه زیاته کړې په افغانستان کې د رسنیو او د دې هیواد د وګړو لپاره د بیان د ازادۍ فضا تنګه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د لوړ پوړي استازي ویلي له طالبانو سره په هر ډول ښکېلتیا، پروګرام جوړول او ډیپلوماسۍ کې باید د افغانانو بشري حقوقو مرکزی ځای ولري. پرون د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه. یو نامه د دې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي وو په افغانستان کې د بشري حقوقو اوسنۍ ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یو نامه زیاته کړې وه اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقوقو او ازادي خرابه شوي او اوسنی واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. خو طالبانو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت نه کومه اعلامیه ورکړه او نه هم ویاندویانو د هغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی چې د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د افغانانو د اوسنۍ ناوړه بشري وضعیت په اړه خوتلې وي. هخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت چې اوس د قطر له دوهې فعالیت کوي نن سهار په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقوقو او د هغو کسانو د ملاتړ ډاډ ورکړی چې د سفارت له قوله د یو سوله ییز افغانستان لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر توکاشي اوداکا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي او کا دا د بشري حقوقو ل نړیوالې ورځ سره سم په افغانستان کې د خوځو رسنیو او د حدود او قصاص د پلي کېدو په اړه خپل اندېښنه متقی سره شریکه کړې ده. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر د افغانستان د راتلونکي لپاره د نجونو د زده کړو او د رسنیو د ازادۍ پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا د دې لیدنې په اړه خپلو ټویټونو کې دا مسایل هیڅ نه دی یاد کړي او یوازې د خو اړیکو جوړولو او افغانستان سره د جاپان د مرستې په اړه کرښې تورې کړي. طالبان د بیان ازادۍ پر محدودیت او تر خواهی د اطلاعاتو په سانسور هم تورن دي. هغه ټکي چې د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې د انسان بنسټیز حقونه ګڼل شوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو شمیر رضاکارو ځوانانو د سکرو په ورکولو ځان ته آرامښت او بې وزلو ته تودوخه وبخي په نوم کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین چې په کابل او غور ولایتونو کې پیل شوی ټاکل شوی دی اویا کورنیو ته مرستې ورسوي. دا رضاکار ځوانان مخکې له دې هم توانېدلي چې د سړک د سر ماشومانو ته د جامو د راټولولو په کمپاین کې 200 ماشومانو ته تودې جامې وویشي. دا په داسې حال کې چې په کابل کې یو شمېر اړې کورنۍ له سړې هوا او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دولت کوي مې بینانی میمره هیڅ چیز نداریم، یک نیم سال است که شوار مکوم است.
د شپږو ماشومانو مور ناهید چې د خپل کور د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو د اخیستلو لپاره د دې ځوانانو دفتر ته راغلی وای خاوندې له دوه کلونو راهیسې ورک دی او هیڅ مالی ملاتړی نه لري. ناهید شکایت کوي چې له دې او نورو اړمنو کورنیو سره مرستې نه دي شوي.
دولت کوي مې
زما ماشومان د ډوډۍ د نه لرلو له امله مري، هیڅ هم نه لرو. میړه میله دوه کلونو راهیسې ورک دی. دولت داران باید مرسته راسره وکړي، کنی اولادونه می امري.
د ناهید په خبره سړی هوای ټول ماشومان ناروغه کړي خو د خپل ماشومانو د درملو لپاره پیسې نه لري.
د نن وای میشینو پاین نن چار نن بولو نه میکنو.
راضی هم چې د ډبرو سکرو اخیستلو لپاره راغلی وای خاوندې معلول دی او دا هم هر ورځ د ډوډۍ او پیسو د پیدا کولو لپاره پر واټونو ګرځي.
زل خپل خلکو او لخپل ټولنې غواړم چې را سره مرسته وکړي. د میړه می لاس او پخا پرې شوې دي. وکیلان را سره مرسته نه کوي. زه ټوله ورځ نانوایی کې ناستم. څلور یا پنځه ډوډۍ هم نه پیدا کوم او ډیر درد لرم. زه څلور زره کرایه ورکوم، پنځه ماشومان لرم چې ټول ماشومان مې اوس ناروغه دي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینو ځوانانو د سکرو په ورکولو ځان ته آرامښت او بېوزلو ته تودوخه وبښئ په نوم یو کمپاین هم پیل کړی. یو له دغو ځوانانو چې علي عمر نومېږي وایي یاد کمپاین یې په دوو ولایتونو کابل او غور کې پیل کړی چې لا بیا کورنیو سره به پکې مرستې وشي.
موږ د هغه داوطلبه ځوانانو څخه یو چې د بډایه او بېوزلو خلکو ترمنځ د ارتباطي پل حیثیت لرو، او زموږ هدف په ټولنه کې د دغه شان انساني کارونو عامول ول دی، او انشاءالله چې همداسې به وي.
دغو ځوانانو یاد کمپاین شاوخوا پنځه ورځې وړاندې پیل کړی چې لا هم دوام لري. دغه رضاکار ځوانانو له دې وړاندې هم د واټونو پر سر ماشومانو لپاره د جامو راټولولو یو بل کمپاین پیل کړی و چې وتوانېدل شاوخوا وسو ماشومانو ته د ژمي ګرمې جامې راټولې او وبېشي. دوی د واټونو پر سر د ماشومانو لپاره دوه تعلیمي ټولګي هم پیل کړي دي. د ژمي پر رسیدو سره د اړمنو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکی ژمی د دغو کورنیو لپاره تر ټولو سخت ژمی بللی دی. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته بشري ناورین نور هم سخت او پیچلی شوی چې اصلا د منلو وړ نه دی. اعلامیه دا هم وایي د دندو له لاسه ورکول، د نغدو پیسو کمښت او د بیو لوړوالی د بېوزلو یوه نوې طبقه رامنځته کړې، او دا مهال 3.9 میلیونه افغانان کافي خواړه نه لري. د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو او د افغانۍ د ارزښت لوړېدو له امله افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ دی. WFP له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي، او هر میاشت د دغو بېوزلو خلکو سره 200 میلیونه ډالر مرسته ته اړتیا ده. خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت ویلي چې له خلکو سره د همکارۍ په هدف یې د کابل ښار په 4 زونونو کې 4000 ټنه سکاره ځای پر ځای کړي، او هر ټن ډبرو سکاره باید د کابل ښاریانو ته په 1000 افغانیو وپلورل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د 12 میلیون افغانیو په لګښت یو منځني ښوونځي ودانۍ جوړه شوه. دا ودانۍ د سویډن مؤسسې په مرسته جوړه شوې او سلګونو زده کوونکو ته سرپناه برابره شوې. پخوا د یاد ښوونځي زده کوونکو تر شنه آسمان لاندې په سپیرو خاورو او بدو شرایطو کې درس وایو. په دې اړه دا راپور
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ د موړي منځنۍ ښوونځي چې پوخوای ودانی نه درلوده، زده کوونکو یې شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو درس ویلو. کله به چې تون باد او باران شو نو ښوونکو به رخصتول او درسي بهیر به یې د خنډ او ځنډ سره مخ کېده. په دغه ښوونځي کې اوس مهال په سلګونو زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. اوس یاد ښوونځي ته د سویډن مرستندوی ادارې لخوا د 12 میلیونو افغانیو په لګښت پخه ودانی جوړه شوه. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د یاد ودانی پاړه آزادی رادیو ته وویل
دغه ښوونځی چې د سویډن موسسې لخوا او د هغوی په مالي مرسته باندې چې تقریبا 12 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی، او تقریبا د 1 کال په مدت کې دغه 4 سر ته رسېدلی دی. تقریبا 150 متره احاطوي دیوال لري. ټول چې څومره سیمبونه دي او شانه کتابخانو دپاره پکې دوه خونې تشنابونه د هر څه سره برابر دغه ښوونځی سر ته ورسېده.
ښوونکي او زده کوونکي که هم پر نوی جوړ شوی ودانی خوختی او وای اوس په د باد باران او ګرمۍ لامل درسی بهیر د خند او ځن سره نه مخ کیږي. د شیګل ولسوالۍ اړوند د مونی منځنی خونځي ته په داسې حال کې نوې تعمیر جوړیږي چې د کونړ زیات خونځي لا هم ودانی نه لري، او کوم چې لري هغه هم د زده کوونکو وسنی شمیرته جواب نشي ویلې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میلیونونه کسان د نوې میلادي کال په درشل کې د کریسمس ونې اخلي. د دسمبر له لومړیو د ونو د پیراو پیور تود کاروبار پیلېږي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
Christmas tree, کلتوري او مذهبي دود په توګه په اروپا، امریکا او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې میلیونونه کسان د کریسمس په درشل کې د خپلو کورونو لپاره وړې ونې اخلي او ډیزاینوي. لومړی د بالتیک سمندرګي په غاړه پرتو هیوادونو لکه استونیا او لاتویا د کریسمس د ونو د لګولو او کارولو دود پیل کړ. وروسته بیا په نورو اروپایي هیوادونو کې هم خلک د دې ونو د اخیستلو او ډیزاین لیواله شول. د کریسمس ونې اروپایان او نور خلک د حضرت عیسی د میلاد د لمانځنې په درشل کې چې د ډسمبر په 15مه وي اخلي. د کریسمس ونې اکثر د کاج یا ناجو دي چې د همدې مناسبت لپاره په قوریو کې کینول کیږي او د کریسمس په درشل کې پرې منظمې او بیا پلور ته وړاندې کیږي. قیمتونه یې هم په بیلابیلو هیوادونو کې توپیر لري، خو په اوسط ډول شاوخوا $60 باندې وي. خلک دا ونې په بیلابیلو څراغونو او زرګداره شملو او چرمو باندې ډیزاینوي. د کورنۍ غړي هم د یو بل لپاره ډالۍ په زرکي باکسونو کې د همدو ونو لاندې ږدي او د کریسمس په ورځو کې په ګډه خلاصوي. د ګڼو خلکو دا سمسورې ونې او طبیعي بوی خوښ وي. جیم وین له خپلې مېرمنې میګي سره د امریکا په نیوجرسي کې د کریسمس د ونو یوې لویې قوریې ته ورغلی او څو ونې یې اخیستې. هغه وایي چې کور دننه د یوې تازه ونې خوشبوي به سړی هېڅ ځای حس نه کړي.
I like the smell. There's nothing like the having the smell of a fresh cut tree in your house. So
خو روختیا پالانو د اکثر نورو تزئینی او مصرفي توکو په توګه د کریسمس د ونو زینی ضررونه هم په ګوته کړي. لدې ډلې دا چې د کریسمس ونې د نورو ونو په څیر ګردونه هم لري او که کورته لوړلو مخکې پاکې نشي خایي قرار قرار په کوټو کې دننه ګردونه د خلکو لپاره زینی تنفسي ناروغي پیدا کړي. دا خبرداري هم ورکړل شوې کتریوي او نه زیات دا ونې کې خودل شي خایي د مولډیا کپک د تولید عامل شي چې بیا به لوی سره خوګای جوړ کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زمو شخله ساجی رادیو اور دولس پجی او ولس دقیقې شو د دې خبرونې په دوهمه نیمای کې د شزو لپاره ځانګړی پروګرام نور بستای لرو، خو د څو شپې وروسته په دې خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د افغانستان مسائل پکې ګو او دراورو. همدارس په یو راپور کې به ووري چې هغو نجونو ته د دولسم آزموینه څنګه بچي یو کال په کور ناستی وي.
لا خبرونو ور اخوا
میل آنلاین د یو افغان ډاکټر په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خبر کړي. دا ډاکټر چې اوس په ایتالیا کې اوسي هله لري چې یو ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. بتول حیدری د جنسی ناروغیو متخصص سره او مخی تر دې چې طالبان وخت ورسی شي په کابل په هنتون کې د استاد په توګه تدریس کاوه. په راپور کې ویل شوی چې د بتول حیدری خاوند د غالیو فابریکه لرله او د شو اقتصادي شرایطو د لرلو لکبل خپل دوه اولادونو ته د زده کړو شې امکانات برابر کړي وو. خو د دوی هوسا ژوند د 2021 د اگست په 15مه هغه مهال ګټ وشو چې طالبانو کابل ونیو. و د شکلنه حیدری ل دی بیر چې د 1990 لسیزی پښان به بیا شزی ل کار او تعلیم منشي د 2020 په پای کې روم ته لاړه. د راپور پر اساس اغلی حیدری د زرګونو نور افغان شزو پښان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په ټولنو کې فعال رول ولري چې دوی پناه وروړي. دا خواندې اوس ایتالیایی شبه وایي. دا په افغانستان کې د شزو له ملاتړو سازمانونو او همدارس له خپلو ځینو ناروغانو سره د انټرنیټ له لارې په تماس کې ده. دا غواړي چې اولادونه یې په راتلونکي کې له افغانستان سره مرسته وکړي او ډاډه ده چې کورنۍ به یې یو ورځ بیرته خپل هیواد ته وګرځي. اغلی حیدری وای کله چې زوی په ایتالیا کې په هنتون ته د شاملېدو لپاره آزموینه ورکړه او بریالی شو ډیره پر خوشاله شو، ځکه چې ایتالیا ته د دې د تګ یو اصلي دلیل دا و چې پر خپل اولادونو زده کړه وکړي. په راپور کې وړاندې ویل شوی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ایتالیا په پوځي الوتکو کې تر 15000 ډیر افغانان له افغانستان څخه وایستل. تورنټو ستار رسپانه د کاناډا ورسپانې د خپلې خبريالې مرجان سادات په قلم د طالبانو له لورې د اعدام د سزا پر عملي کولو او د اسلام په اړه د طالبانو د تعبیر په باب لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو لکه چې طالبانو تیر کال واک ترلاسه کړی دی، په لومړي ځلې په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. د کار افغانانو ته د طالبانو تیره دوره ور په یاد کړه. تورنټو ستار ورسپانې د اعدام شوي کس د جرم او د اعدام د تطبیق لپاره د زرګونو کسانو ترڅنګ د یو شمیر طالب مشانو د راغونډېدو په اړه د جزئیاتو له خپرولو وروسته لیکلي چې دا کار په نړۍ کې په پراخه پیمانه وغندل شو. ورسپانې لیکي طالبانو ټولو دولتي مامورینو ته ویلي و چې د اعدام د لیدو لپاره ورشي. د نړیوالو غندونو په ځواب کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اعدام سزا په امریکا، اروپا او درست نړۍ کې شته. د همداراز ویلي په عام محضر کې د اعدام پر سزا انتقاد شوی چې دوی یا پر اسلام نه پوهیږي او یا له اسلام سره ستونزه لري. تورنټو ستار ورسپانه بیا وایي چې مشهور دینی عالم مولوی عبدالله قرلوق ورته ویلي چې هیڅ مسلمان د قصاص مخالف نه دی، خو د قصاص په تطبیق کې د عدالت د رعایت کېدو لپاره مناسب شرایط پکار دي. قرلوق وایي باید د جرم کره ثبوت وي، له واکمنانو او قاضیانو سره مسلمانان موافق وي او دا هغه څه دي چې طالبان نه لري. طالبان له وخت رسیدو نشدې شپارس میشتي ورسته په یو ناببره اقدام کې له هغون جنو اسمنه وخصسته چې په 12 مو ټولګه یو کې وي، خوش ونځیو ته د تګ اجازه نه ورکې شوی. د قسمونه چې بل چانس نه لري د 12 مو ټولګه یو څخه د جنو د فارغولو یو غیر معمول اسمنه و، خو هغون جنو چې دا اسمنه ورکړې ده په دې تیر یو کال کې په څه بوختي وي او هغه جنې چې لزدکرو به برخي وي اوس څه بوختیا وی لري. په دې راپور کې مو له هغه جنو سره خبرې کړې چې اوس یې د زدکرو په ځای د نورو مسلکونو زدکړې ته مخه کړې ده.
خوش داشتم، علاقه شده داشتم، داشتم و هم ژورنالیسم بود که میخواستم کامیاب شوم و او را بخوانم و در یکی از تلویزیون.
خدیجه هغه پیغله ده چې غوښتلې خبریاله شي، د کمرې مخې ته ودرېږي او پر تلویزیون راښکاره شي. خو څه باندې یو کال کېږي چې ټوله خواري یې ده، څو وکولی شي د کالو ګنډلو ماشین په ستنه کې تار واچوي. خدیجه وایي د خیاطۍ زده کړې ورسره مرسته کړې چې د ښوونځي نه د پاتې کېدو غم پرې غلط کړي.
اوس ښه ده، دلته یوه موسسه راغلې ده او موږ ته خیاطۍ را زده کوي او هغه خالیګا چې زموږ په ژوند کې ښوونځي نه د پاتې کېدو په سبب رامنځته شوې ده هغه ورباندې ډکېږي. دا زما لپاره ډېره ښه ده، که څه هم زده کړې خپل ځای لري او کالی ګنډل خپل ځای، خدا چې زه ورته خپل ډیره خوشاله یم.
شخصا ما زیات خوشاستم.
په کور ناست یو خوندې تنته کې د خریجی په څیر ډیر انجونی اړکړي چې د یو کسب او مسلک د زده کړې په فکر کې شي. د طالبانو راتګ له فرشتي لوی انزورګر جوړه کړی ده. غا په کابل کې د 12 ټولګي زده کوونکو چې د خوندزي دروازې وټړل شوې. فرشتوی انزورګری ته مخه کړه او اوس په دې برخه کې شاګردان لري.
مسلم مکتب خونه مشولې ما
د خونځي په سیر خونه کېږي، مګر هغه څه چې اوس په لاس کې لرو ل دې سره مخ ته زو او شکر پې باسو او یو څه زده کړو. زه درته مثال وایم چې زه به خپل اتلم انزورګری به مې زده کوله او اوس مې دومره زده کړې چې په دې برخه کې استاد یم. دا زما لپاره یو ښه کاري پرمختګ دی او همدارنګ مونږ ډېر وخت پیدا کړو چې فرهنګي کړنې تر سره کړم او ډیرو نورو موسسو سره کار وکړم.
مهناز زمانی بیا په کابل کې و بل انزورګر ده. هغه وایي په تیر یو کال کې چې ښوونځي ته له تګه محرومه شوې ده، د کورنۍ او ټولنې لخوا تر فشار لاندې ده چې باید واده وکړي. فرشته وایي زما ډېر ټولګیوالي کورنیو واده کولو ته مجبور کړی دی.
در یک سال اخیر شاهد خیلی سختی ها
په تیر یو کال کې د ډیرو سختو او فشارونو سره مخامخ و. تیر کال لستونزو ډکو، زیاتره کورنو خپلې لورګانې واده کولو ته مجبور کړی دی. په ټولو انجونو باندې هم د کورنیو او هم د ټولنې لخوا فشار ډیر زیات و، خو زه پوره باور لرم که چرته مونږ په ګډه هڅه وکړو کولی شو د بریالیتوب لوړو قلو ته ورسیږو.
زهره چې د فرشتي په څیر بل انزورګر د وایي هیڅ کله انزورګری د خونځي تشه نشو ډکولای. هغه وایي د کورنیو لخوا په جبري توګه د هغو نجونو ودولو ته اندېښمنه ده چې له خونځي محرومې شوي دي.
درست است که نقاشی یک هنر هست، یک هنر
سما دا چې انزورګری یو هنر دی او هغه هم ډیر ښکلی او رنگین هنر چې ټوله دنیا پکې خخ کاری. خو دا ښکلا هیڅ کله له خونځي څخه د محرومېدو او خالیګه نشي ډکولی. له کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلی دي زیاتره کورنیو خپلو لورګانې واده ته مجبوره کړي دي او دا ټول زموږ د ټولنې او افکارو پایله ده.
خانواده هایشان و جامعه و اجتماع ما
دا لیندې پشپړسما د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ټول افغانستان د دولسم ټولګي وزدکونکو نجونو څخه کانکور ته ورته یو آزموینه واخیسته. د دې آزموینې په ورځ پر ټولنیزو رسنیو داسې یوه ویډیو لاس په لاس کېده چې یوې ناوې په دې آزموینې کې له خپلو سپینو جامو سره ګډون کړی و. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د دې ناوې دا کړنه تعلیم او زده کړې سره د افغان نجونو او کورنیو د مینې د یوې نمونې په توګه یاد کړی و. که څه هم له زده کړو محرومې شوې یو شمېر نجونې د کورنۍ لخوا واده کولو ته مجبورېږي، خو په تېر یو کال کې د هغو نجونو شمېر کم نه دی چې په ګڼو نورو لارو چارو یې هڅه کړې چې نوي مهارتونه زده او په خپل ژوند کې د تعلیم هغه تشه ډکه کړي چې د طالبان لخوا د نجونو د ښوونځیو تړلو رامنځته کړې ده. نوریه حکیمی یو بل هغه زده کوونکی د چوي د خونځي څخه پاتې کیدو پر ذهني فشار زیات کړی وو، نو پریکړه یې وکړه چې د انګلیسي ژبه زده کړې ته مخه کړي.
دنی کمرغه د څلور میاشتې زما انګلیسي کورس ته زده کړې مې دي، ژبه مې زده کړه، د نور ملګري مې پیدا کړ، سنفیان مې پیدا کړلې، لږ د پخوانه مې بیا لږ روحیه را تازه شوه، لږ مغه شوه. نو د هغې ټولو تر څنګ یوه ناهیلي بیا هم راسره شته ده چې نه پوهېږم چې بیا به ښوونځی شروع شي نه به شي، موږ به راتلونکی ولرو که مې ونه لرو.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته چې دا د نږدې شپاړس میاشتې پرې اوړي، له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. نړیوالې ټولنې په تېر یو نیم کال کې پرله پسې له طالبانو څخه غوښتي چې د ښځو حقونو ته د درناوی وکړي او هغوی دې پرېږدي چې کار او زده کړې وکړی شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وړمه ورځ په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب سره په لیدنه کې ویلي وو چې د طالبانو نړیوال مشروعیت په افغانستان کې د دوی لخوا د ښځو نجونو د حقونو په رعایت پورې تړلی دی.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام هم لرو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. راو دی منانی زبید زابل ولایت شمزور دوله سوالی د چلګې د کلی وشدل کوي. ساز د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. وروره بار له سلام سره مخکې مرتاج ته یو خبره کړې او پیغام پرې شو چې بازمو د شمزور تنبا نسته د تلیفون. نو بیا دې میسج کړی و کوم شرکت کې په لاندو وخت به جوړ شي تر اوسه پورې هیڅ پاتنه نسته. موږ غواړو چې اغه سلام تمبره ته ورغوی او یا بل یو کوم شرکت سره خبره وکړي دا څنګه ته جوړه کړي د مرکز د ولسوالۍ کې به څه خلک دې په تکلیف دي نه تلپان دغه سره هیڅ سہولت نه لرو. تاسو دغه په اړه مطلق پور کوي تاسو یو جهان مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. خدای دې چیرې غجر به د نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکلات در درشه پوری داست سهج ده خامه ده ما ده حکومت څخه ده هیله ده در دو ده چیز ده پاره بند یسته نظر وای چی دیر خامه ده لاری بیشی سر خرابی ده اوز خوبا حکومت هم پری ولسته وی ده غم ولی نخوره کیجی لاری خرابی ده یه مریض موتر تر وای چی تر ولایت پری چی رسی اغای موتر دی سوار کی
نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالی سری کلا ته ما جنگ درته ولې
مسری کله کې ډیر د وبو د دغه خوا څخه ډیر منطقه و چې د خپل خونه کښ لره من ځکه لره موږ غواړو چې موږ ته د مسری د خوا څخه کومک راورسیږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. اوس هم چې 12 بجې او 10 دقیقې دي ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راړو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي توماس ویست نن په خپل ټویټر باندې لیکلی له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقوقونه مرکزی ځای ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. په غور ولایت کې د دوو شزو په ګډون وکسان د یو فلاین کوچ موټر د چپکیدو په پیښه کې ټپیان شوی دی. د غور لپاره د طالبانو ویندوی عبدالواحد حماس وی پیښه پرون مازیګر په شهر کلوسوالی کې شوی او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتونونو ته لیږدول شوی دی. د پیښې د علت د سړک خرابوالی و پاله. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یو نانوایی کې د بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایی کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچستان بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشاره ویلي چې دا چاودنه د دولت ضد عناصرو کړې ده. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د فوټبال نړیوال جام په دوام کې سبانه بل ورځ څلور غوره لوبډلې ارجنټاین او کرویشیا او دغه راز فرانسا او مراکش په نیمه پای لوبه کې د سیالۍ ډګر ته راووسی. او د کوربا استرالیا او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولۍ په مخه پیل شوې لوبلړۍ استرالیا وګټله. په دغه لوبلړۍ کې یوازې دوه ټیسټ لوبې شاملې وې چې دواړه کوربا استرالیا وګټلې. مخه تر دې چې نور باسته پروګرام در واورو د ارواخه د قمرګلې وسندر لرو. د افغانستان د مشهور سندرغاړي د دسمبر په 9 یعنی د جمعې پورس د کاناډا په تورنټو ښار کې مړه شو. مېرمن قمر ګل په خپل هنري ژوند کې ډېری سندري ویلې جنې شاعر په پیړیو هیر نشي. دا یو چې څو لسیزه په خوایې ویلې یو له هغه څخه ده.
شکست دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادی رادیو تشرق لاست. ازادی رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې نور بستی اونې ز خبرونه وړاندې کیږي. زملالی بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په ټول افغانستان کې د 12 ټولګیو له شذینز د کوونکو څخه د شونځي د فراغت ازموینې واخیستې. د ازموینې تر اخیستلو مخکې ورسته هم په کابل کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغې ازموینې د څرنګوالي په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په دې خبرونه کې به موږ د یوې زده کوونکي څخه په دې اړه نور معلومات واورو چې دقیق څه معلومات دي. نور بس د خبرونې په جریان کې موږ پر همدې موضوع باندې خبرې کوو چې دا ازموینه څومره پر انجونو باندې فشار راوستي او ولې دا ډول په دې طریقه باندې ازموینه واخیستل سوه. انجونې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ د خبرو لپاره نن د په کابل کې یوه ښوونکې مسعوده خورم، یوه ښوونکې لطیفه وردک او د 12 ټولګي زده کوونکې زوحل را سره میلمنی دي. درې سره میلمنی د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوي دي. او لومړی پښتنه به زوحل جانې له تاسې وکم، مننه چې دې خبرونې تراغ لاسته او له موږ سره خبرې کوي. زما پښتنه دغه ده چې تاسې په دې امتحان کې ګډون وکړ، دې ازموینې څومره دوام وکړ او څومره پښتنې وې پکښې؟
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. زهل خورم وردګ یم، له کابل ولایت څخه له تاسو سره په تماس کې. مننه له تاسو څخه هم چې ماته مو په دوه برنامه کې اجازه راکړه ترڅو وکولای شم یو څو خبرې تاسو ته هم وکم. امتحان خو د لاسونه یوې پوری ادامه و، یعنی د پلاسو بجو شروع شو او په یوې بجې خلاص شو. یو څلور څلوېښت سواله وو، نو بخښونه همدا و چې چار جوابه او صحیح او غلط او خانه خالی درلودل.
او آیا ستاسو په نظر دغه امتحان چې واخیستل سو دا وخت ورته کافی و؟ دا سوالونه او پښتنې آیا ډیر وي؟ تاسو دا څه ډول ارزوي؟
دغه سه غنه و پنورو کلونو کې خو یو سلسلوي سوال نه و، یعنی مطابق د هم مضمون سوالونه راتلل او هر ورځ یو امتحان و. نو موږ په مطابق د موږ درس هم چې ویلای و او کوم آمادګي چې موږ درلودله په موږ آمادګي مو کولای شول چې یو څه سوالونه حل کړو.
او تاسو آیا آمادګي درلوده ځکه چې یو نیم کال خو تاسو شونځي ته نه یست للی تقریبا؟
خو ستونزه همدا وه، لږ یعنی د کومک په عرصه کې یو څه کومک او کوم درسونه چې موږ په خوا کلونو کې ویلي وو، یعنی لسم او یو لسم، د موږ په واسطه موږ وکولای شول چې خپل مشکل یو څه حل کړو.
یعنی تاسو درسونه د لسم او یو لسم ویلي وو خو امتحان د 12 درس واخیستل سو؟
موږ ته هم نو کتابونه چې د اول د کال موږ درس نه وویلی، نو کتابونه هم زموږ نه و، دغه مشکل وه. زه خپل د کورنۍ په مرسته یعنی وتوانېدم چې یو څه خپل مشکلات حل کړم.
او آیا ستاسو کومې پوښتنې پاته سوې چې نه حل سوي په امتحان کې؟
بالکل، پوښتنې خو یو څه لسلوي سواله و، نو موږ ات خپل وسه توانه پورې سوالونه حل کړل، بالکل سوالونه پاتې شول.
ستاسو تمه څه و چې څنګه باید دغه امتحان پر مخ تللی وای؟
دا مشکل خو موږ ته هیڅ وخت عادلانه نه دی، ځکه چې په یو ورځ امتحان هغه هم د 12 صنف ډیر مشکل کار دی. زموږ نه خو موږ باید درس ویلی وای، یعنی هر امتحان ته په پوره توګه آمادګي درلودلی او پس له هغې په یوه ورځ یو امتحان ورکړی وای. نو دا لږ ډیر مشکله وه. د مجبوریت په لحاظ موږ دا آماده شو او دا امتحان هم ورکړه.
ډیره مننه زوحل جانې. زبیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور ورځو. مسعوده خورم صاحب چې له موږ سره د خبرونه کې د تلیفون له لارې وصل سوې ده، دا په کابل کې د یوه ښوونځي ښوونکې ده. خورم صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ. لکه تاسو چې واورېدل، زموږ دغه میلمنې زوحل جانې وویل چې دوی د مجبورۍ پر اساس په دغه ازموینه کې ګډون وکړ او دوی اصلا ورته ځکه آمادګي نه درلوده چې یو نیم کال تقریبا ښوونځي ته نه دي تللي او کتابونه نه ورکړل سوي او هغه درس چې دوی باید ویلي وای هغه ته یې هغسې آمادګي نه درلوده لکه څنګه چې باید وای. او دوی دغه ازموینه هم غیر عادلانه وګڼل د نجونو په حق کې. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ تاسو څه په کوم نظر یاست؟
دا مشکلات شتون درلود، دا کولای شي چې تاسو دا رقم په ګوته کوم، اول د اقتصاد نه درلودل چې په ټول کال کې دا نجونې شاګردان تللي وای کورسونو کې خپل تحصیل او تعلیم کړی وای کنه دغه د تحصیل تسلسل د اقل درې کاله کېږي چې موجود نشته په دې خاطر چې دیارلس سوه نهنیم کال کې دغه نجونې په لسم صنف کې وي چې هغه کال هم کورونا و او راغللو په څوارلس سوهیم هجري شمسي کال ته چې تیر کال و چې تر نیمایي پورې اول کورونا وه بیا د چلو مهال امتحانونه شروع شول بیا نو حکومتي تحول رامنځته شو بیا نو راشو دغه کال ته چې اوس څوارلس سوه یوم دی چې اوس سخت کال د نجونې دولسم صنف کې حسابېږي لسم یولسم دولسم یعنې درې کاله دی درسي تسلسل نامنظمه و نو په کورسونو کې د نه تګ له امله یې دغه وچ اقتصاد یې نه درلود بیا نو دغه درسي تسلسل مدلې درته په ګوته کړه چې درې کاله کېږي یعنې دی سم تعلیم نه دی کړی بل مخکې له مخکې په ټول د کال کې د نجونو ته پوهاوی نه و ورکړل شوی چې تاسو تعلیم وکړئ په آخر کې تاسو داسې د څوارلسو مضمونو یو سل څلوېښت سواله په درې ساعتو کې به په یوه ورځ کې تاسو حل کوئ دغه پروسه باندې که نجونې پوهېدی پوهاوی درلودی اقلا یو څه مشکلات به په کورونو کې حل کړي وو بله مهمه خبره دا ده چې د کتابونو نه شتون و نو ځکه زه هم ویلی شم د دغو مشکلاتو په اساسو باندې دغه پروسه زه ناکامه پروسه بولم
مننه خورم صاحب زه بیرته تاسو ته راځم لطیفه وردک صاحب تاسو زموږ ژغ اوري او ډیره مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي له تاسو څخه زما دغه پښتنه ده چې تاسو واوریدل چې دا څومره ستونزمنه ده د زده کوونکو لپاره تاسو په نظر د هغو شروعونکو لپاره چې دا ازموینې واخیستي او بیا به دوی دغه پارچې سره بیلوي او دوی به دا پارچې باید نمرې ورکړي او شفافیت باید په نظر کې ونیسي په داسې حال کې چې نجونو سم درس نه دی ویلي هغوی ښوونځي ته نه دي تللي دغه موقع یې نه درلوده چې باید امادګي ونیسي امتحان ته او دوی ته نابببره وویل شول چې راځي امتحان دی او بیا پر یوه ورځ باندې دومره ډیر سوالونه ورته راغلل ستاسو په نظر د معلمانو د ښوونکو لپاره کومې ستونزې رامنځته کړې دغې پروسې
السلام علیکم ورحمت الله میرمن بشیر صاحب تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته لطیفه خورم وردګ یم د کابل ولایت څخه ما ستاسو د میلمنو خبرې هم واورېدې او دا ډیر مشکل سازه ده هم شاګرد ته هم استاد ته ځکه چې په یوه ورځ کې د یو سل او څلوېښت پوښتنو حل کول دا ډیره ستونزمنه خبره ده دا اصلا عادلانه نه ده او مخکې هم میرمن مسعودی وویل چې لکه درې کاله د نجونې آماده نه وي امتحان ته نو دا منصفانه نه ده دا عادلانه نه ده چې یوه جنۍ تقریبا درې کاله هغه د تحصیل نه د درس نه د لوستلو او لیکلو نه لرې پاتې شوي وي او په یوه ورځ هغو ته یو سل څلوېښت پوښتنې یعنی دا ډېره ستونزمنه خبره ده هم زده کوونکې ده او هم ښوونکې ده د دې د پارچو حل یعنی دا پوره زحمت غواړي او په دې پوره غور پکار دی چې خدای ناخواسته د کوم زده کوونکي حق هم ضایع نشي هغه که لږ وي که ډېر وي او دا خو یوه واضح خبره ده چې د یو سل څلوېښتو پوښتنو مکمل حل دا هیڅ امکان نه لري او زه په دې مطمئنه یم چې هیڅ کومې زده کوونکي به دا پوښتنې ټولې نه وي حل کړي نو د دې ستونزو سره موږ لاس او ګریوان یو نو نه پوهیږم چې د دې حل به د وزارت سره کومه لاره وي او که به نه وي
مسوده خورم سم زما بل پښتنه تاسو څخه دغه د لکتاس چې واوریدل تفا وردک سپ چې یادونه وکړه دوی وویل چې د دوی په نظر باندې شایي یوې انجلې هم پوره یو سل څلوېښت پښتنې په سمه توګه باندې او صحیح نه وي حل کړي د دې معنا دا نه ده چې ډیرې شمیر نجونې به ناکامه سي په دغه کې او د دوی د راتلونکي لپاره خطر پېښ شوي
دا خو واضح خبره ده مننه د تاسو د سوال نه دا ما پرون خو د خپل آیات هم په جریان د امتحان کې په یو خصوصي مجلس کې هغه ته چې ما شروع کړی و داسې په اسلام ملګر هغه ورکړل لیساس د نجونو طلاق چې دوی باید د خپل حق ووایي د خپل حق بیان کړي چې دوی د زړه غوښتنې چې دي تنه دا خو مهمه نه وه چې دوی راغلی مثلا موږ نمونه اول د شوقي له مخې دوی حاضرې شوې په امتحان کې کېناستي موږ وغوښتل چې په جریان د امتحان کې چې تاسو مثلا شخصي نظره د امتحان سره رقم ارزوئ دوی هم دغه مشکلات خپل وویلې موږ ته چې ګوره اصلا موږ ته پوهاوی شوی وای موږ ته پوهاوی شوی وای چې موږ درسي تسلسل کې مثلا اشتراک کړی وای درسونه ویلي وای نو دغه رقم دا پروسه دوی د مشکل سره مخ کړې وي نو دوی موږ ته د خپل مشکلات په ګوته کړل چې مثلا په فامیلو کې موږ مشکلات لرو درسونه مونږ شوی ویلای نو دغه پروسه چې موږ ته اول ویلي شوی وای درسونه کې په امتحان کې ښه اشتراک کړی و نو امید دی د نجونې اصلا نو امید وي نتیجې تم څنګه توجه نه دلول چې موږ ښه پوهیله ولرو. ما ورته ویل چې دا کولای شي اکثره ورقې مې چې ولیدلې ډېرې کمې سره حل کړي وې. د هغه خپل استادانو به ورته ویل خیر داسې وکړي چې طالې خپلې وزنې یو صحیح غلط چې ولیکي ورقې ډکې کړي موږ ته یې راکړي. مګر نجونې د ذهنیت په اساس وویشلې محترمې. دا په دې مانا چې بعض وویلې چې موږ کلي کورسو ته درسونه ویلي زهسته خوشحاله ښکارېدې امیدواره ښکارېدې د خپل سبا دپاره چون فارغې به شو ادامه به ورکړو څه نورې اضافه د غونو د ګوتو په شمېر وي هغه چې لږ لږ امیدواره وي نورې ډېرې زیاتې خفه وي. زموږ امید د آیندې دپاره نه لرو چې موږ وکړې نتیجې ورځنې واخلو.
زوهل جان ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د کانکور امتحان هم باید ورکړئ، د دغه پروسې لپاره تاسو څومره آیا مایوسه یاست که امید لرئ؟
موږ خو د دې لپاره هم مایوسه یو ځکه چې مکتب هم چې دا رقم شو یعنی درس ویل هم پاتې شول دی تعلیم او تحصیل نه یعنی په کوم څه چې موږ امید درلوده هغه نه واخیستل شول. نو د کانکور په طرف هم لږ څه امید لرو چې کیدای شي که د موږ دپاره هم یو څه وشي او یو په مکمله توګه وکولی شو چې درس ووایو.
او د نجونو څه هیلې وې؟ تاسو د دوی سره خبرې وکړې، نور نجونو څه ویل؟
ولې نه، هیلې خو یې درلودې، خو هیله یې دا وه چې موږ خو یعنی د مکتب دروازه د موږ په مخ وتړل شوه، خو هغه کومې خویندې چې اوس هم په کور ناستې دي، کومې خویندې چې اوس هم د تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، د هغو په مخ دروازې خلاصې شي او هغه کوم امیدونه او ارزوګانې چې لري د هغو نه پاتې نه شي او وکولی شي چې په خپله صحیح توګه خپل درس وویلی شي او د هغوی له جامې نه یو زه هم یم.
مننه زوهل جانی. لطیفه وردک صاحب، تاسو واوریدل چې تاسو د کانکور د پروسې لپاره څومره هیله من یاست؟ کله چې نجونې په دا ډول امتحان ورکړي د هغو راتلونکی څه ډول وینئ تاسو؟ آیا کوم امید شته؟
مننه میرمن بشیر صاحب، داسې خاص امید خو زه نه وینم، خو دا چې زده کوونکي او ښوونکي یوه شي ته خوشحاله دي چې حداقل د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شولې. نور داسې جدي هیله خو نه زه لرم نه یې زده کوونکي لري، خو هیله مې دا ده چې د زده کړې موقع دوی ته ورکړل شي او دوی نورې د تحصیل او د لوستلو د لیکلو نه محروم نه شي. نو ښوونکي د دوی په خدمت کې دي، هر څنګه منظم او ښه شرایط چې د لوستلو او لیکلو دپاره وي د دوی نه به دریغ نه کړي. خو یوازې زموږ مشکل دا دی چې د دولت د طرف نه د تحصیل د لوستلو او لیکلو دروازې د دوی په مخ خلاصې شي. د ستونزه دا ولې ستونزمنه خبره همدا ده چې کله دوی درې کاله د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي، دوی څنګه کولای شي چې اول د یو سلطالویک ته پوښتنې دوی حل کړي، د دولسم سنف چې سرنوشت ساز صنفونه دي، لسم، یولسم، دولسم. نو کله چې دوی دومره وخت دومره مدت دوی د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي، دوی دا امتحان ورکړي، دوی ځکه خوشحاله وي چې اولین ځل د دوی پر مخ د مکتب دروازې خلاصې شوې، د ښوونځي دروازې خلاصې شوې. نوره کومه هیله یې نه وه. نو ټولو ځان ځان ته خپل کوشش کوو چې پوښتنې حل کړي او کوشش دا دی چې دا اولین رڼا ده د دوی پر مخ او غواړي چې د همدې تاریخ نه دوی د کانکور ازموینه ورکړي. نو که هر څه په دوی باندې ډیر بوج راځي، خو دوی به ګالي، خو خوشاله دي چې د مکتب او پوهنتون دروازې د دوی پر مخ خلاصې شي. دا یو پلمه هم وه، ځکه دوی دلسې یو لنډ مدته تصمیم و دوی چې نه ښوونکي خبر وو او نه زده کوونکي. دا فتن دا د دوی تصمیم و چې تصمیم یې ونیوه چې موږ به د زده کوونکو نه امتحان اخلو. که چیرې دوی په پوره پلان سره یعنی مخکې شوي وای، په پوره پلان سره غوښتلی چې یوه جنۍ د هم د لوستلو او لیکلو حق ولري، نو دوی به مخکې د مخکې نه دوی ته کتابونه توضیح کړي وو، دوی ته به پوره معلومات ورکړی وو، د مکتب دروازې به د دوی پر مخ خلاصې کړې وي تر څو دوی هغه خپل حق یې چې دی د هغو حق نه برهمندې شوي وای. نو کله چې دا نه وي څنګه کولای شي؟ دوی همداسې غوښتل چې دا ناکامی شي، دا پاتې شي، د دوی هیلې خاورې شي. خو زه وایم چې دا راه حل نه ده. نه باید داسې وشي د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، دوی ته پوره حق یې چې دی اضافي نه، خپل حق د لیکلو او لوستلو دوی ته ورکړل شي.
مسوده خورم سب نستاس څخه به پښتنه وکم چې کلوې شمیر جونې ناکامه پاتې سي په دغه امتحان کې د دوی به څه غشتنه وي او آیا تاسو په نظر طالبان به پر دوی باندې غوښ ونی سي
الله دې ما پاند محترم خوري دا ژوند ناکامي اصلا دې تخکاری ده د درس او د تعلیم ناکامي نه ده د فکر کوم دا ناکامه پروسه دې ته په حاصل کې ته ناکامه پاتې شي د دې ذهنیتو د دې د ژوندونو د دې د روان ناکامي ده په دې کې نو زم موږ زه فکر کوم هم دا چې خو چې فرمایل چې دا پروسه دې ته داسې پروسه وکړي چې غواړي چې جنې ناکام شي او د درس او د تعلیم نشاته پاتې شي ګوري دا زنانه طبقه د جنې نیم قشر دی ویټولن دی مثلا نارینه که تعلیم کړي هغه باندې په اصطلاح خپل تعلیم یافته کی خپل کورنۍ ته خدمت کوي او مور چې تعلیم یافته کی خپل اولادونه ته رسیدګي کوي مهمه ده نه ده چې مثلا یو څه تعلیم وکړ حق دې لري چې لرنه شي دا کار وکړي او وظیفه اجرا کنه دای به یو مور ګرځي دا په تعلیم ورکوي خپل بچو ته چې جامعه تعلیم یافته شي اوس دنیا په دې خبره باندې ولاړه ده ګوره ګوره کې مملکت ته تاسو شکست ورکوي وای تعلیم کې ناکام پاتې کی تعلیم ته ما پریږدئ چې تعلیم وکړي په یو بهانه په بل بهانه باندې دنیا پرمختګ کړي ولې زنانه د موږ افغانستان د موږ ملک شاته پاتې شي دنیا را باندې خواندي دنیا په موږ باندې قصې جوړې کړې دي هر څه کې مثلا څه یادېږي په هر خبره کې څه یادېږي باید دغه خبرې د حکومت نه د مشرانو نه دغه غوښتنه لرو چې څه باید حق د تعلیم لري څه باید ناکام نه شي دغه پروسه د ناکامۍ پروسه ده لطیفې خورم وفرمایل موږ تاسو ته تبصره وکړه چې مشکل ما په هواي نو کتاب نو دا درسي پروسه فقط میګوره افتمه خبره شو چې بخي مکتشوک راغی وای چې د دولسان سمتيانو د دې شقي ورته اماده کړی نو هغه شاګردانه شاید موږ نه مرسته په درې ورځو کې خبرې شوې وي چې هغه مو په ټلیفون باندې راغون دي کړلې په ډیر مشکلات هم د سمونه ایجاد کړل ډیر ډیر انټرنیټ وي چې په اصله په ولایاتو کې پرتی خبرې نه وي د دې جنې چې بل شي ته هغه په نور ولاته تللی وي نو دا پروسه د امتحان ته راغی او راځم چې وابه چرګان پات شوي نو ناکام خو ما فاده د طالبانو د حکومت ذهنیت شاید دا غوي چې جنې باید ناکام پات شي تر څو دا پروسه د تعلیم او د تربیې د جنو ورو ناکام شي او اټس بریالي تو ته ونه رسیږي د دې بهانه ورته جوړوي چې نور نو تعلیم نشته جنې نشي کولای تعلیم او کافي خاطر چې دا غوي ناکام پروسه وا او جنې درسونه نه دی ویلي ناکام دي
او تاسو یادونه وکړه چې یو شمیر جنونی په ولایتونو او نورو ځایونو کې آیا دا په دمانه ده چې دوی یې امتحان ورنکې
او دا موږ د شکیله مخه چې نمونه لوسته لا غوښتل چې حاضر وو شامل د امتحان شو غوښتل چې نو هغه قید شو نو او خپل یو تکلیف وو
بله تاسو په نظر څومره کسان به غیر حاضر سی وي یعنی تقریبا دا سنه چې مطلق تاسو معلوم وي
یاره دما په نظر باندې چې ما فکر وکړم نو ډیر شي ساده جنې پنځان شتون نه درلود ځکه مخکله مخته دا غوښمه نه ورته شوی ډیر د سکورنې د ژوندونو د تاسو خاطر نشم تلای کابل ته چې مثلا امتحان ورکې ته ولاته چې مثلا د انسیرو ځای ته کلی دی خپل وطنونو ته چې په اړه ولایت دی مشت مخ خپل ولایتونو ته کلی دی نو په دې اساس باندې چې موږ بنامونه لوستل ولا فلانې نشته دا ولایت کې ده نه فلانې نشته دا مریض ده کنه دا څه دلایل شته دي نو هغه دې دغه کوجه به چرګونو اكو چې د پروسه کې مشتراکونه شای کړی چې ځکه د دغه موده ډیره کمه و مثلا چې موږ معلومات وافته مخکې خبر شې چې دولتان څنګه به چوکې جوړ کوم دا کې ونیسو چې سوالونه د حکومت د خوانه مخترا توزی کې کلی دغه سره دی نو سره په کټونه سربستا و سوالونه مخترا خپل شو په کټونه سره حضور د آیاتانو کې تصرفو کې خلاص کړل نو اته معلم خپل نه کېدل چې سوالونه شي دي څوار لاس مزمنه و یو څه څالو سوالونه پدری ساتونه کې اپ څالو ساتونه کې چې موږ کول شو شاګردونه ته وخت ورکو هغه چې شو کېول وسلې نو چې اکثره شاګردونه موجود نه وو په غوږ باندې نو موږ نور ما هیڅ څه ولو چې تلن شتون یې درلودل چې بیا خنه وای پاتې دا اثر کول نه وای در شوی
ستاسو د طالبانو د حکومت څخه دی وښون کې په توګه باندې څه غشتنه ده
محترم خور اسونچا خان تیر کړ چې کله تحول راغی اسونچا موږ موجود وی خدای چې دیونه غوښتل چې دروازې دینونو په مخ لمر سر د سبانه چې دي شتون درلود سر د سبانه اونجونو نشه کله چې راشي مکتوبونه ته څه خان څه مشکل خنه شته اوسه چې هم دغه دي صرف اونجونو ته د اجازه ورکړي حجاب د مراعات کړي مثلا هغه چې چې دی غوښتنې دی هغه د مراعات کړي نو نو په ځیننه په مکتوبونو کې اونجونو جلای زنانه او استادان جلای اوس هر پروسه د پښته بوله ده چې په اصطلاح دغه ټول د غیوه کول کې ټول مشکلات د مغهل دي داس مشکل د مغنه دی پات چې مثلا مکتوبونه مختلف وي
یو ناس ته ذکر درس ورکړي، ذکر استادان دا مشکلات ټول حل شوی دي. فقط د طالبانو د حکومت نه، دغه سرپرست حکومت نه موږ دغه غوښتنه لرو چې دروازې د تعلیم د دنجونو په مخ خلاصې کړي. یوه ورځ یوه جلسه وه، هغه کې ما حضور درلود، وایي تاسو خپلې غوښتنې ووایي. ما ورته وویل چې کله موږ غټې غټې لیسې معلمانو یو، کله چې دروازې د مکتب ته لاړ شو او صنفونه وګورو خالي، او په صنفو باندې دوه کاله مخکې نوشته دي چې بسم الله الرحمن الرحیم. د مخته ډېره در باوره حکومت نه دمونږ دا غوښتنه ده، فقط چې د مکتبونو دروازې زموږ د اولادونو په مخ خلاصې کړه. درسي وسایل حکومت کې ګورو، مثلا مشکلات شته چې درسي وسایل نشي برابرولی. خیر، خپله فامیلونه به کوښښ وکړه، نجونې به کوښښ وکړه، مګر دا د دروازو تړل ډېر سخت عیب دی د نورې دنیا دپاره. دنیا ته باید نظر وکړو که نه، چې دنیا څه رقم تعلیم کړه. حجاب شرعي فرض دی، موږ به یې مراعات کړو، دغه هېڅ مشکله خبر نه ده. ما هلته په مجلس کې وویل چې خیر، دوی بوجۍ به سر په سر په اصلاح واغوندي. دریانې دغه حجاب مې داسې ورته هغه که دغه پوشش چپانه چې ورته وایم د تاسو دا مال دی، هغو په ځای به دوی بوجۍ سر په سر واغوندي. پټې پوکي دا به راشي مکتب ته، مخونه به پټ خراب شي. حقیقتا اجازه د تعلیم او د تحصیل ورکړي، د دنیا نه پاس پاتې نه شو. شان هم دی د ټوله دنیا کې چې دا همیش تفسره په همدغو زنانو باندې ده.
ډیره مننه مسعود خورم صاحب، لطیفه وردک صاحب او زحل وردک صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بیا به هم تاسو ته پراتلونکي کې زحمت ترکو. اوریدونکو، د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
امکان نست چې پر دې بازار بیا بیا راځم، دا امکان نست چې پر دې بازار بیا بیا راځم، کچې پس وینا فولګي مورم سبا بیا بیا راځم، کچې پس وینا فولګي مورم سبا بیا تم سہار شڑلی ماشام یا رازم، لکای تم سہار شڑلی ماشام یا رازم، دایم خان نست چی پر دے بازار بکا یا رازم، کتی پس بنا پھول گئی مور سبا کیا